اگر زنی در بیمار بستری باشه، اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن بره و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن مریض تلف میشود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادله ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. وروستي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره هم لید کاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یو ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر لمخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام کلا او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر لمخې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمیرې 8209 څلوېښت تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه، پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لک تر لګه 12 تنه پاکستانی سرتیری په یو وسلوال کمین کې وژل شوی دي. سیمه ایزو چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نخته کې 12 امنیتي سرتیری مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ایز چارواکي فرانس پریس ته د سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لکو ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپله اکسپان ولیکل چې د پاوز د اټکل لمخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتل وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د 94 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی. د سفر اصلي موخه د بندیانو تبادله ده. ملګري ملتونه وایي د کونړ زلزلې ډېره مرګ ژوبله ښځو او نجونو ته اړولې. یوه روغتیا پاله وایي هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې وي.
تعداد ډېر زیات محدود و د فیمیل ډاکترانو په واقعیت سره چې هلته ضرورت ډېر زیات و. مختلف مریضان راتلل هلته.
سره میاشت وایي زلزله ځپلو ته یې 1500 خیمې وهلي او همدومره نورې هم دروي.
یعنی مجموعی افغانی سره مشغوړی چې د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره چې مجموعی زر خیمه کیږي د زلزلہ ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو.
جرمنی ته د تک په نیت سرګردان افغانان پاکستان کې یو میرمن وایي.
سال شد ما تو دا انتظار دیم.
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوي یو.
او غزه کې د اسرائیل تازه بریدونو لسګونه فلسطینیان وژلي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل یو لړپوړی امریکایي پلاوی کابل تتللی او هلته له طالب چارواکو سره د بندیانو پر تبادله او یو شمیر نورو مسلو خبري کړي. همکار می احمد شیبر د امریکایي پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د لیدو کتو په اړه دا راپور چمتو کړي.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د تتللی پلاوی مشي د زندانیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازي آدم بولر کوي. له شغلی بولر سره په دې پلاوی کې د یو شمیر نورو امریکایانو ترڅنګ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی ځانګړی استازي سلمی خلیل زاد هم شته. د پلاوی نن په اقتصادي چارو کې د ریاست الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره او تر هغه مخکې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. له مولا برادر سره د لیدو په اړه د طالبانو د سرچینو په استناد دواړو لوریو د افغانستان د اوسنی وضعیت، سیمه ایزو موضوعاتو او نړیوالو مسایلو په اړه، همدارنګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه د خبرې شوې اعلامیې له مخې مولا عبدالغنی برادر د امریکا له پلاوي څخه وغوښتل چې د مقابلې د پالیسي پر ځای دې د دوی له دولت سره اړیکې ټینګ کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي آدم بولر ویلی دي چې د دوحې تړون د دواړو خواو لخوا په ښه توګه پلی شوی او سرغړونه نه ده شوې، او هغه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو او د لا زیاتو تعاملاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د ښاغلي بولر په مشي امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د بهرنیو چارو وزیر پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. همدارسې د خبرو پر دوام ټینګار کړی او د دې خبرو یو ځانګړې موضوع د بندیانو د تبادلې قضیه ده. د طالبانو په بیان کې راغلي دي چې د بندیانو دوسیو ته کتنه د دواړو خواو د اړیکو په شکې دوکې مرسته کولای شي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې امریکایي پلاوی ویلي دي چې دوی د ملتونو خپلواکۍ ته درناوی کوي او داسې هیڅ نیت نه لري چې د خپل خوشي غوښتنې پر افغانانو وتپي. تر اوسه پورې د واشنگتن له لوري د دې امریکایي پلاوی د کابل د سفر په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د واشنگتن په نظر محمود شاه حبیبي چې د امریکا تابعیت لري یو له مهمو امریکایانو څخه دی چې په افغانستان کې نیول شوی دی، خو طالبان د هغه لنیولو انکار کوي او وایي چې دا کس دوی نه دی نیولی. د حبیبي د کورنۍ غړي ټینګار کوي چې طالبانو دا کس القاعده شبکې ته سپارلی دی. کله چې د القاعده مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژل شو، تر هغه وروسته محمود شاه حبیبي ونیول شو. ساشکال د مارت په شلم هم د زلمی خلیلزاد په شمول یو امریکایي پلاوی کابل ته تللی و. هغه ځلې د جورج ګیلزمن په نوم یو امریکایي چې د اتلانتا د هوایي چلند انجینیر و د طالبانو له بنده آزاد کړ. د راپورونو له مخې د ساشکال د جنوري له میاشتې را پدې خوا ګیلزمن درېم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشی کیش.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د راپور لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزلو وروسته خزی او نجونې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداري پونم په دې او مخیز راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په دې مرګونه زلزلہ کې د مرشو کسانو په منځ کې 25 سلنه انجونی او مېرمنې دي. په ختیځو ولایتونو کې د 13 اگست میاشتې د 1.5 زلزلې له کبله د طالبانو د رسمي سرچینو په وینا 2200 کسان مړه او تر 4000 نور زیات ټپیان شول. یو شمیر زلزلہ ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړو شوو کمپونو او خیمو کې اوسېږي وایي چې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته پته مدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو اداره یو ان وومن وای د افغانستان په ختیځه سیمه کې د ورستۍ زلزلو لامل خزي او نجونی تر ټولو ډیر زیانمنې شوې. دغه ادارې د جنسیت خبرداري یا جنډر الرت په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټول شوو معلوماتو پر بنسټ خبر کړي، په کې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25% مېرمنې وي. د غراس پر راپور کې راغلي چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستۍ شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو اینو مین ویلی د زیان منو شو یو لډلی 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانی او د غراز 915 نور او مین دواره پیژندل شوی، خو په راپور کې اټکل شوی چې خای پټوله کې 2555 امیدواره مېرمنې زیانمنې شوی وي. په راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېرې مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوې. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د خزینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې.
دا ډېر زیات محدود و، د فیمیل ډاکترانو وقت سره چلته ضرورت ډېر زیات، مختلف مریضان راتلل، هلته زنانه پکې بعضی عملدار ښځې وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه وه لیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنۍ او ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په خزینه کارکونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اگست په 1 زلزلې پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لکتر لګه 1000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له کبله د قربانیانو ډېر شمیر ښځې او نجونې دي. له دغه زلزله ځپلو سره بیلابیل ټولنې او د غرض طالبانو د حکومت اړوند ادارې مرسته کوي. په دغو ادارو کې وه هم د سری میاشتې کمیټه ده چې د سری میاشتې د ټولنې په وینا دوی د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو ته په یو کام کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي. زلزله ځپلې بیا د بیلابیل ستونزو او د مرستو د کم رسیدو یادونه کوي. د کونړ د سری میاشتې ټولنې مشر عبدالطیف ثابت وایي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولسوالۍ کې 1500 نور خیمه هم ودروي ترڅو نور زلزله ځپلې پکې ځای پر ځای شي. له ښاغلي ثابت سره زموږ همکار اجمل تورمان دا مرکه کړي.
دغه کیم سه تقریبا 315 کورنۍ ترسه پکې راجستر شوی او د 1500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد سکم 2000 کسانو ترسيږي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تروسه پوری یعنی ګرم غذا دوه ټیمه دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تروسه وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي کمپلونه او همدارنګه هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي سه انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو د هغه مرسته تروسه ورسره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو سه هغه کې بم تقریبا من غواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله زپلې ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سي هغه ثابت سیمنګ ته صدا کس زلزله زپلې ده او دغه صحیح نه ده. دغه لپاره کمیټه ټاکل شوی سي د خلک تثبیت کې دغه کس زلزله زپلې صحیح نه راغله ده او کور او خپلوان په کلا سور کړي. نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیم هم منګ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي. د زلزله زپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله زپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز یې هلته به ستونزه وي. خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده په خسر په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کلرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سه کوم ځای کې سه د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی. اما دلته لاندې سه د ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ ته یو قسم برقونه توزیع کړل سی هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې لپاره رڼا کوي. خو دوه درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطری او د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو. او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړ سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې دوا پاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی انشاءالله ملګرو سره په فکر کړی دی کېدی سي دا ټولې خیمې موږ دوا پاشي کړو ترڅو
خلک متضرر نشي. د کونړ د سری میاشتې مشر عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د افغانستان نور خبرونه هم لرو. هڅه کوو چې د خپل تودې موضوع په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. تاسو خبرې چې د امریکا یو لوړپوړی پلاوی نن شنبه کابل ته تللی. په دې پلاوی کې د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی شامل دی او دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوی کې شامل دی. دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. که غواړی چې دغه موضوع تفصیل واوري زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوي. هلته تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورځو منځني ختیځ ته په داس حال کې چې د غزه پر خار د اسرایلی پاوز هوایی حمله روان دي، نن او پروند اسرایلو په بمباریو کې لزګونه کسانو وژل شو. فلسطینی چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. بل خو د اسرایلو پاوز وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 2.5 لک ډیر کسان د خوندیتوب په خاطر د غزه لخار وتلی. د غزه لخار د خلکو تېخته داسې مهال روانه ده چې اسرایلی پاوز هلته تازه عملیات پیل کړي دي. تفسیر له احمد تکلاور.
د سمحال چې اسرایل د غزې خار اوسیدونکو ته خپل مینو د وټلو خبره کړي، د غزې روختیای چارواکي وای پر دې غنمیشت خار د اسرایل د پوز د الوتکو په نننیو بمباریو کې لکتر لګه 2 کسان وژل شوی دي. د غزې الشفا روختون چې مړي او ټاپیان ورول شوی دي خبر ورکړي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د غزې د ملکی دفاع ادارې مخکې ویلي و چې اسرایلی پوز پرون د جمعې په ورځ په دې سیمه کې 50 کسان د عملیاتو په ترڅ کې ووژل. اسرایلو په تیرو څو ورځو کې د غزې په ښار کې عملیاتو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې لوړ پوړیزې ودانۍ په دې تور ویجاړې کړي دي چې ګنې حماس ډلې په هغو کې کشفي وسایل ځای پر ځای کړي وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وای په شیخ رضوان ناحیه کې پر یو کور د تیر شپې او نن سهار په هوایي حملو کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې یو مور او 3 ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوې دي. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې عملیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په داسې حال کې چې اسرایلو پر دې ښار حملو ته زور ورکړی، د مرستندویو ټولنو کارکونکي وایي د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې له غزې ښاره وځي، خو ویل کېږي لا هم ډېرې کورنۍ هلته بندې پاتې دي ځکه خلک د ترانسپورتي وسایلو او په نویو کورونو کې د استوګنې لپاره مالي امکانات نه لري. د اسوسییټډ پرس راپور لمخې ځینې نورې کورنۍ ځکه لسیمې نه وځي چې په وار وار له خپلو کورونو بې ځایه شوي او نور نه غواړي چې خپلې مینې پرېږدي. دوی وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. بلخوا د اسرایلو پوځ ویلي چې په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویاند ډګروال اویخای ادرایی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوځ د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو 1/3 برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي دي چې د 13 اګست میاشتې له نیمایي څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې له 100 ډیر خلک له غزې ښاره وتلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ورزو د کډوال ستونزې را اخلو. البته تر ډیره هغه کډوال چې په پاکستان کې ډیر دي. جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسی لري او له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ریپورت شوی بیرته هغه هوا ته ستانه کړي. جرمني ورسپانو ویلي چې پرون د جمعه په دې اړه پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل شوې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالو دوسی لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي چې هیله ده چې دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي. وړاندې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې جرمني ته د تک په تمه شاوخوا 4500 یا شاوخوا 1400 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی ته د تک کیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وویستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل 13 کلونو رئیس جرمني ته د تک پټما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
ته سوال شد ما هم ته د انتظار
موږ له 13 کلونو رئیس جرمني ته د لیک پټما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. 2 ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده. هلته هیڅ نه رو کوموک بیرته افغانستان ته وشړل سو. هلته به لډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هرڅه زر موږ ته ویزه راکړي.
ما را بزنج انتقال به
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د هغه افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کیږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال اپریل رئیسی له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم د پای شی بوته نږدې شوی. د سر موضوع دا و چې یو لړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د زندانیانو یا هم د برمته شوو کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی او د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد شامل دي. دغو امریکایي چارواکو نن شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د غرض د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي ویب سایټ کې په تفصیلي بڼه دغه راپور موندلی شي. اوس هم ورزو روسي راپور ته حقه دا چې په کونړ کې زلزلې هغه کسان ډیر زیانمن کړي چې تازه له پاکستانه ستانه شوي وو. زموږ همکار سنا کاکړ له دې کسانو سره خبرې کړې.
د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 منټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې به کور شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلی رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې لکلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمون کوم کورونه او کومه ودانۍ بیا غو انتهایی زیات زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځیدل او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم د سدي چې د صفر نه جون د لک صفر نه و او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کومه سرپنا و غم له منځه لاړل او مالی ستونزې هم دي، تعلیمی مشکلات هم دي، اقتصادي وزم ډیره کمزورې ده.
عبدالغنی بل زلزله ځپلای چې نګدې درې میاشتې مخکې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راو ازادي رادیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپاله واره دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي ولونه تلي دي منګ بار ناشي شپه ورځ بار ناسی بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیره کې ناسی ادا سخت سخت او ورځې تیرو نه خیمشته نه یو ترپاله مال غم کړه وښ کیږي
د پداسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیارم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستانه د روسیو ډیرې یو ستنو شویو پر ژوند کې دی اغیز کړي او بشري اړتیا وی ډیره کړې دي د غشان د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې دي هلته چې د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو بېرته ستن شویو له 3,000 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کوه د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه